یک، دوازده، چلو یک، سی و هشت.
دا مازیګر شپږ بجې دی. قدر مون اوریدونکو د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې اوریئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د علماو د شورا ځینې مقامات وایي چې ښایي د سولې د عالي شورا د غړي ارسلان رحماني په وژنه کې ګاونډی هیواد ایران لاس ولري. دغه راز اوریئ چې ناټو له پاکستان نه غوښتنه وکړه چې د دې تړون د شیکاګو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه هم پکې خبرې کیږي ګډون وکړي. خو په سر کې له نوریاس نوری څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اصول د عالي شورا مشر او یو شمېر سناتوران په دې باور دي چې د دې شورا د غړي مولوي ارسلان رحماني د وژلو پلان په بهر کې جوړ شوی و. دوی د غرض ایران په دې پېښه کې په لاس لرلو تورنوي. ناتو د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري ته بلنه ورکړه چې د روانې اونۍ په پای کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. هند چې د امریکا تر فشار لاندې دی وایي له ایران څخه به د تیلو واردات په سلو کې یولس کم کړي. د سولې د عالي شورا مشر او یو شمېر سناتوران په دې باور دي چې د دې شورا د غړي مولوي ارسلان رحماني د وژلو پلان له هېواده بهر جوړ شوی. صلاح الدین رباني چې نن د مشرانو جرګې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د رحماني وژنې که څه هم د دوی هڅې اغېزمنې کړې خو بیا به هم دوی خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
دښمنان فکر میکنن کی با هدف قرار دادن شخصیت های با نفوذ ملی
دښمنان داسې فکر کوي چې د با نفوذ کسانو په وجلو سره به د سولې بهیر له منځه یوسي. خو دوی انتیر وتی دي. په ډاډ سره ویلی شم چې دښمنان بخپل ناپاک هدف ته ونه رسیږي. ځینې کړی دي چې د هیواد له سرحدونو څخه راتیریږي او دلته زموږ مجاهدین او مشران وژني.
مجاهدین ما را رهبرای ما را میخوان شهید کنن.
ښاغلی رباني که څه هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یو شمېر سناتورانو بیا د رحماني په وژنه کې کارول شوې وسلې ته په اشاره ویلي چې ښایي د دې حملې تر شا د ایران لاس وي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدی شي. افغان ولسمشر د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ نن سهار د جرمني او متحده ایالاتو پر لور روان شو. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی به جرمني ته په سفر کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی به له جرمني وروسته د متحده ایالاتو پر لور روان شي او په شیکاګو کې به د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خوست چارواکي وایي نن له غرمې مخکې د اسماعیل خیلو په ولسوالۍ کې د هلکانو په لیسه کې 420 زده کوونکي مسموم شوي دي. خوست د ملکي روغتون ډاکټر منګل وایي چې دغه روغتون ته نږدې 420 مسموم شوي زده کوونکي وړل شوي چې 290 په روغتون کې بستر دي او 2 تنو روغتیایي حالت نازک دی. د خوست د پوهنې رئیس هم دغه پیښه تاییدوي خو وایي چې ممکن دغه پیښه د تغییر د رنګ له امله چې نوې رنگ شوی د تعمیر د رنگ عمل چې نوې رنگ شوی رامسته شوی وي او یا هم د څخاک دی اوبول عمل وي. خو وايي چې د پیښې څړلو لپاره به یو پلاوی سیمته واستوي. د هلمند سیمه ایز مسولین وايي چې په نوزاد او موسا کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو د یوه قمندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د هلمند ولایت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي لومړۍ نښته په موسا کلا ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې 15 مخالفین پکې وژل شوي او دوهمه نښته په نوزاد ولسوالۍ کې شوې چې پکې د ملا دوراني په نوم د وسلوالو یو قمندان هم وژل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښتو کې د ملي اردو او د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي دي. ناتو د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري ته بلنه ورکړه چې د رواني اونۍ په پای کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د ناتو ویاندې اونا اونګیسکو ویل د میل شلمې تر 20مې د ناتو په سرمشریزه کې به په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو تاکید وشي او پاکستان هم د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول لوبولی شي. دغه اعلان په داسې وخت کې کیږي چې نن په اسلام آباد کې پاکستاني مشران په غونډه کې په دې اړه چې خپله پوله په ګاونډ افغانستان کې د ناتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره پرانیزي خبرې کوي. د پاکستان د کابینې ای کمیټن په داسې حال کې غونډه کوي چې داسې نښې لیدل کیږي چې ښایي پاکستان دغه بندیز پای ته ورسوي. یو ایرانی لوړ رتبه ډیپلوماټ وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له څارونکو سره خبرې ښې او په ګټورې فضا کې ترسره شوې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه په ویانا کې نن د خبرو په دوهمه ورځ دا خبره وکړه. تر اوسه نه ده څرګنده چې دواړو خواوو په دغو خبرو کې څومره پرمختګ کړی. د ملګرو ملتونو اداره غواړي چې د ایران د پارچین له پوځي ځای څخه کتنې ته ورته اجازه ورکړل شي. هند چې د امریکا تر فشار لاندې دی وایي له ایران څخه به د تیلو واردات په سلو کې یولس کم کړي. د هند تیلو وزیر د هرمندرا پرادهان نن پارلمان ته وویل چې د هند تصفیهخانې اټکل کوي چې سږ کال به له ایران څخه 15.5 میلیون متر مکعب ټونه خام تیل وارد کړي. تیر کال له ایران څخه د هند تیلو د وارداتو اندازه څه کم 15.5 میلیون متر مکعب ټونه ته رسېده. متحده ایالات له هند او نورو متحدینو غواړي چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي. دا پر تهران د واشنګټن د هغو زیاتو فشارونو یوه برخه ده چې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام درول دي. فرانسوا اولان نن د پاریس په الیزه ماڼۍ کې د فرانسې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
تل ای لو ماندا که جی رسو دو پپل فرانسی لو 6 می.
په وای دا هغه ماموریت دی چې د فرانسې خلکو د مې په شپږمه ماته راکړ چې د فرانسې د خلکو لپاره عدالت پیاوړی کړم. د اروپا لپاره یوه نوې لار پرانیزم، نړیوالې سولې او زموږ د کوریې د ساتنې لپاره همکاري وکړم. چارواکی وایي نیکولاس سارکوزی د لوړې مراسمو مخکې د اټومي وسلو کودونه او نورې پټې دوسیې اولان ته ورکړې. تمه ده چې اولان به نن نوی صدر اعظم وټاکي او وروسته به په اروپا کې د پورونو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره جرمني ته لاړ شي. نوموړی به په برلین کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې نن د سولې د عالي شورا د غړي مولوي ارسلان رحماني د وژنې په اړه بحث وکړ او ځینې سناتورانو تورو لګو چې د رحماني د وژلو پلان په ایران کې جوړ شوی دی. ناټو له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې په شیکاګو کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر مسأله پکې نړیوال خبرې کوي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي په څو میاشتو کې به ټول پاکستان او په څو ورځو کې به له پېښور څخه ټول افغانان بیرته هیواد ته ستانه کړی شي.
دا فیصله جی د کابینه فیصله ده. دسمبر 2012 پورې به ان شاء الله د رضا کارانه تور باندې خپل خاورې ته عزت سره ځي.
د قانون وزارت وایي چې روان کال د تلې په میاشت کې به د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د تیلو استل پیلېږي. د افغانستان د فادمي وزارت وایي هڅه کوي چې د ناټو د اکمالاتي کاروانونو د تګ راتګ لپاره د دوشي او بامیانو لار خلاص کړي. د نور مهمو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اورئ. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه په مستقیم ډول هم واورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د شنبه پر ورځ خپل عمومي غونډه د سولې د عالي شورا د غړي مولوي ارسلان رحماني د وژنې څرنګوالي ته ځانګړې کړې وه او د سولې د عالي شورا مشر هم پکې ګډون وکړ. د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني ویل چې د ارسلان رحماني وژنه د سولې بهیر ته یو لوی ضربه او خو زیاته کړه چې د دې شورا په فعالیتونو به دا کوم تاثیر ونه کړي. یو شمېر سناتورانو بیا ویل چې د ارسلان رحماني د وژلو پلان د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې جوړ شوی. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا مشر او یو شمېر سناتوران په دې باور دي چې د مولوي ارسلان رحماني د وژلو پلان له افغانستان څخه بهر جوړ شوی وو. د سولې عالی شورا مشر صلاح الدین رباني د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د مولوي ارسلان رحماني وژنه د سولې شورا ته یو لوی ضربه وه خو زیاتې کړه چې د دوی په هڅو به کوم خاص اغیز ونه کړي. که څه هم صلاح الدین رباني د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو ویل چې د ارسلان رحماني د وژلو پلان د افغانستان له پولو هاخوا جوړ شوی وو.
دښمنان فکر میکنن کی با هدف قرار دادن شخصیت های با نفوذ ملی میخوان که
دښمنان داسې فکر کوي چې د با نفوذ کسانو په وژلو سره به د سولې بهیر لمنځه یوسي. خو دوی غلط شوی دي. په دې کې شک نشته چې د ارسلان رحماني په وژنې د سولې شورا قوي ټکانو خور خو ډاډ ورکوي چې دښمنان به خپل ناپاک هدف ته نه رسیږي. ځینې کړي دي چې هواد لسرحدونو څخه راتیریږي او دلته زمونږ مجاهدین او مشران وژني.
رهبرای مونه میخوان شهید کنن.
د سولې عالی شورا د رهبرۍ هیئت غړی او دغه شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلان رحماني د تیر یک شمې پورس په کابل کې د نامعلومه کسانو په دزو کې ووژل شو. که څه هم وسلوالو طالبانو د ارسلان رحماني د وژلو په پیخه کې خپل لاس لرل رات کړل خو د مولا داد الله د فدایي محاس په نامه یوې بلې ډلې د دې حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د پولیسو د معلوماتو له مخې رحماني د کابل ښار د دهبوري په سیمه کې د بیغاګ تومانچې په ګولۍ وویشتل شو. خو یو شمېر سناتوران په دې باور دي چې ایران بیغاګ تومانچې او ځنګړي موټر سایکلونه وسلوالو مخالفینو ته ورکوي ترڅو د افغان چارواکو په ترور کې ورڅخه ګټه واخلي. سناتور هدایت الله رهایی همدې ټکي ته په اشاره وایي چې ایران د ارسل رحمانی په وژلو کې لاس لري.
کشورهای همسایه مثل ایران او پاکستان د مسلې حملات انتحاري او ترور انفرادي دیس بای
ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اقدام کړی چې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې او نور ترهګریز فعالیتونه وکړي. ایران په سودګونه بیغږه تومانچې او پرشي موټرسایکلونه په نیمروز کې حقانی شبکې ته ورکړي دي. ملي شورا باید په حکومت فشار راولي چې دا د ګاونډو هیوادونو نوی ابتکار دی. دوی د بیغږه تومانچو په وسیله انفرادي وژنې کوي او دغه انفرادي وژنې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو ډېرې خطرناکې دي.
د راپورونو له مخې ارسلان رحماني د طالبانو په لیکو کې هم نفوذ درلود او کولی شوای چې د سولې په شورا کې ښه رول ولوبوي. ارسلان رحماني د سولې عالي شورا دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وژل کیږي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د دغه شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی هم په خپل کور کې په وزن وژن کې حمله کې ووژل شو او وروسته معلومه شوه چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو وروسته ایران پراخې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې ناامنیو ته لمن ووهي او د سولې بهیر ګډوډ کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د سولې د عالی شورا غړی مولوي ارسلان رحماني په ایران کې دغه د وژلو پلان په ایران کې جوړ شوی. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر په دې وروستیو کې ویل چې هغه زیات شمیر طالب مشران او قمندانان چې غواړي له افغان دولت سره سوله وکړي د پولې اغاړه یا خو وژل کیږي او یا هم بندیان کیږي.
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ سپه 1206 نوي باندې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې واوري. افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او برلین ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کولو په هدف د سه شنبه پورس یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ جرمني ته روان شو. د جمهوري ریاست چارواکو په وینا افغان ولسمشر به د لنډې مودې لپاره په جرمني کې وي او د دې هیواد له مشرانو سره له خبرو وروسته به امریکا ته سفر وکړي څو د شیکاګو په کانفرنس کې خواخلی. ولسمشر کرزی دا سفر په داسې حال کې پیل کړی چې افغان حکومت د خپلو امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره د امریکا او ناټو په ګډون د نړیوالې ټولنې د پراخې همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست د چارواکو په وینا برلین ته د ولسمشر کرزی د سفر اجنډا خورا محدوده ده چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک او د دواړو خیزو اړیکو د پراخولو په اړه خبرې وشي. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ د سه شنبه په ورځ برلین ته روان شو څو د دغه هیواد له مشرانو سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړي. د ولسمشر کرزی یو ویان د احمدزی سیامک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه سند د لاسلیک ترڅنګ به ښاغلی کرزی د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره په اقتصادي او سیاسي اړیکو هم خبرې وکړي.
جرمنی ته د ولسمشر کرزی سفر یو لنډ او خلاصه سفر دی. کله چې برلین ته ورسید د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړي. له دې وروسته به افغان ولسمشر له میرمن انګلا مارکل د جرمنی د بهرنیو چارو او اقتصاد له وزیرانو سره هم لیدنه ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په څرنګوالي خبرې وکړي.
له ایټالیا، فرانسې، برېټانیا، هند او امریکې وروسته جرمنی بل هیواد دی چې افغان دولت ورسره د ستراتیژیک ملګرتیا سند لاسلیک کوي. له دې سره جوخ په پام کې ده چې له استرالیا او ځینو نورو هیوادونو سره هم د همکارۍ ورته سندونه لاسلیک شي. په برلین کې له جرمن مشرانو سره له خبرو وروسته به افغان ولسمشر د شیکاګو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره امریکا ته سفر وکړي. د ناټو د غړي هیوادونو د سرمشریزه غونډه د روانې مې میاشتې په وروستۍ لسیزه کې د امریکا په شیکاګو کې جوړیږي چې پکې د بحث یو اساسي مسله افغانستان دی. ښاغلی سیامک وویل چې افغان دولت تمه لري چې په دې کانفرنس کې به امریکا او ناټو افغان امنیتي ادارو ته لازمه پاملرنه راوګرځوي.
افغانستان تمه لري چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ادارې لازم ملاتړ ترلاسه کړي او د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت په برخه کې پراخې ژمنې ترلاسه کړي. همدارسته مده چې په دې غونډه کې به امریکا او ناټو د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره د ټاکل شوو اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې د اوږدې مودې لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي.
د ښاغلي سیامک په وینا د شیکاګو په غونډه کې به د افغانستان او امریکا امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه چې اوس د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی نورې خبرې وشي او د هغې د پلي کولو څرنګوالی به روښانه شي. د شیکاګو په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه د راتلونکو لسو کلونو لپاره له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړي او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په څرنګوالي به هم خبرې وشي.
و امریدل چې ولسمشر کرته د یو لوړ رتبه پلاوی سره نن جرمني ته لاړ او له هغې ځای به د شیکاګو په کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده ایالاتو ته سفر وکړي. ناټو د پاکستان په ګډون د ناټو له تړونو بهر یو شمېر هیوادونو او موسسو ته بلنه ورکوي چې د شیکاګو په سرمشریزه کې برخه واخلي. د راتلونکي اونۍ په پیل کې د امریکا په شیکاګو کې د ناټو سرمشریزه ده چې یو برخه افغانستان ته ځانګړې شوې ده. ناټو تر اوسه پاکستان ته دا نه دی ویلي چې د شیکاګو دورځنۍ غونډې ته استازي واستوي. د ناټو په دریځ کې څرنګه بدلون راغی، پاکستان ناټو ته څه ځواب ورکوي؟ د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ناټو وایي دوی به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته بلنه ورکړي چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. ناټو دا اعلان په دې پسې وکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړ چې پاکستان به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو لاره پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار رباني کر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل حکومت دا سمه پریکړه کړې وه چې د ناټو د اکمالاتو لاره یې بنده کړې وه، خو اوس حالات بدل شوي دي. د ناټو ویاندي وویل چې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادو ته چې د ناټو غړي نه دي د شیکاګو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکوي. په دغو هیوادو کې هغه شامل دي چې په افغانستان کې پوځیان لري، همداراز د سیمې هیوادونه، جاپان او یو شمېر نړیوال سازمانونه دي. د شاوخوا شپېتو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي به تمه ده چې د شیکاګو په غونډه کې برخه واخلي. د ناټو ویاندي اونا لونجسکو د سیشن بی پورز وویل د اکشن بی او دوشن بی پورزو با په شیکاګو کې د ناټو د مشانو په غونډه کې نړیواله ټولنه د افغانستان د راتلونکي لپاره خپلې ژمنې روښانه کړي او پاکستان د دې هیواد په راتلونکي کې مهمه برخه لري. له نږدې شپږو میاشتو راهیسې پاکستان د خپلې خاورې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو مخه نیولې ده. اسلام آباد وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د لیندۍ په 15مه په باجوړ کې د ناټو الوتکو د پاکستان پر پوځ بمباري وکړه او څلورویشت پاکستاني پوځیان یې ووژل. په داسې وخت کې چې نړیوالو ځواکونو پریکړه کړې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه به محارب پوځیان له افغانستانه باسي، د پاکستان لاره ناټو ته نور هم مهمه شوې ده ځکه چې د منځنۍ آسیا له لورې اکمالات بهرنیو ته ګرانه پرېوځي او د پاکستان له لارې د ځواکونو ایستل دوی ته په هغه پرتله خورا ارزانه تمامیږي. فرانس پریس اژانس د ولسمشر زرداري د یو بیان په وینا څرګندوي چې ناټو شغل زرداري ته بلنه ورکړه، خو هغه دې ته انتظار دی چې نن د کابینې دفاعي کمیټه د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو په مخه د لارې د پرانیستو په اړه څه پریکړه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
په پاکستان کې ډیر افغان کډوالو د اوسېدو قانوني مده د روان میلادي کال د دسمبر په ورستۍ ورځ پای ته رسیږي. په داسې حال کې چې دغه نیټې ته یوازې اووه میاشتې پاتې، لاند څرګندونه چې آیا پاکستان به یو وار بیا دا مده تمدید کړي او که څنګه. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې ډېر هغو افغان مهاجرانو ته د مې میاشتې تر 15مې نیټې پورې چې لس ورځې ورته پاتې له دې خره د وتلو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو امر کړی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې اړه د پاکستان د سرحداتو مهاجرانو چارو د مرکزي وزیر انجینر شوکت الله سره هم خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار د غونډې ته ورغلی او انجینر شوکت الله سره د موضوع په اړه خبرې کړې.
افغان مهاجرین ډیر اندېښنه لري چې پاکستان نه د دې کال په اخیره کې باسي دا فیصله حتمی ده، نهایی ده؟
دا فیصله جی د کابینې فیصله ده، د یو کس فیصله نه ده. 2010 کې شوی وه او په هغې مطابق د پروسس روان دی. فلحال په دې انداز کې چې دسمبر 2012 پورې به انشاءالله دوی په رضاکارانه طور باندې خپل خاورې ته، خپل کورونو ته عزت سره ځي.
افغانستان کې چې په کومو سیمو کې وضعیت ډیر خراب دی، جنگ جګړې دي، او د هغه سیمو کې چې امن یو څه ښه دی، نو هغه د جنگ جګړو خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دي. آیا هغوی د پاره څه چانس شته که هغوی به هم په همدغه وخت کې ځي؟
نه جی، موږ ته خو ګوره جی داسې نه ده چې اوس موږ د جنگ ځایونو ته لیږو. هلته ډېر ملکونه راغلي، ډېر خلک راغلی دی، د امنیت وضع هغوی خپله داسې ښیي چې موږ پر ځای کې کنټرول شته دی. نو موږ دا نه غواړو چې کوم ځای کې زیات شورش شي، هلته دی ولیږو. کوم ځای کې چې امن یا هغه ځای نه کې زموږ ملک کې هم داسې حالات جوړ شوي دي چې ډېر پریشان کن حالات دي، دغسې په ټوله دنیا کې دي. نو کوم ځایونو کې چې امن یې په کار دی، د افغان حکومت له چې هغه ځای کې ول سرسوره ورکی او حفاظت وکړي.
خیبر پختونخوا حکومت د دې میاشت 15 تاریخ د غیر قانوني مهاجرینو لپاره اخري نیټه ټاکلې چې باید پیښور نه وځي. دا د مرکزی حکومت فیصله ده.
ګوره جی، زمونږ سره ریجسٹرڈ ریفیوجیز چې څه ته وایي کنه، دا پی آر کارڈ ہولڈر، هغه د فیڈرل کار دی. بیا لا ان آرڈر سچویشن چې دی، هغه د اتلسم ترمیم نه پس د صوبو مسله ده. نو هغه زه دا نه شم ویلی چې کوم تاریخ به ورکړی، خو لا ان آرڈر سچویشن هغه خپل اختیارمند دی. جمہوری حکومت دا اختیار ورکړی دی، خو هغه سره مونږ رابطه کیو چې چرته داسې کار ونه شي چې پولیسو ته څه داسې دغه ورکړی شي چې ګنې هغه بس ټولو خلکو ته یو ډانګې نیولی یو بیزتیانی وکړي. نو مونږ دا نه غواړو چې د هغې بیزتیانی وشي، په ښه طریقه دې هغې سره خبره وشي او په ښه طریقه دې هغې رسخت کړی شي. نو څوک د چا بیزتی کوي، نو ما خپل کمشنریټ ته او نورو ادارو ته ویلي دي چې هغې دې بیا مونږ سره رابطه وکړي.
په روان میلادي کال تر پای پورې به ټول افغانان له پاکستان نه څخه او په خاص توګه د روانې میاشت په 15 نیټه باید ټول افغان مهاجران له پېښور څخه وځي. په دې اړه مو د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر څرګندونې واورېده. ویل کېږي چې شاوخوا 800,000 افغانان چې 400,000 د مهاجرت کارتونه لري، دا محل په پېښور او شاموخو سیمو کې میشت دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د قانون وزارت له کاناډایي تحقیقاتي کمپنۍ سره قرارداد وکړ چې د هیواد په شمال کې د نفتو په یو سیمه کې د نفتو د زیرمو اندازه تثبیت کړي. دغه کمپنۍ به د اندخوی او اقینی ترمنځ سیمه کې څېړنې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د روان کال د تلې په میاشت کې به د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د تیلو استل پیل شي. بلخوا دغه وزارت د قانون په برخه کې د سیمې د استخباراتو لخوا د ځینو ګواښونو موجودیت هم تاییدوي. تفصیل د احمد زبیر شمن په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان دولت په هیواد کې د قانونو د استلو لپاره هلې ځلې ګړندې کړي، د قانونو وزارت تاییدوي چې د دغو هڅو په وړاندې د سیمې د استخباراتو لخوا ګواښونه رامنځته شوي دي. د قانونو وزیر وحیدالله شهراني دغه ګواښونه تایید کړل، خو دا یې په ډاګه نه کړه چې دا څرنګه ګواښونه دي او د کومو هیوادونو د استخباراتو لخوا کیږي. نوموړي په یو خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې دولت د دې ګواښونو د مخنیوي هڅې کوي.
گواخونه شته، په دې کې هیڅ شک نشته. البته د افغانستان حکومت ټول لازم اقدامات په پام کې نیولې دي چې دغه گواخونه مخه ونیسي او پرې نږدي چې افغانستان هغه تاریخي فرصت له لاسه ورکړي چې په دې وروستیو 90 کلونو کې ورته برابر شوی دی. خو په دې کې د مطبوعاتو، د افغانستان د خلکو، مدني ټولنو او د افغانستان د ټولنیزو سازمانونو همکاري ډیره مهمه ده.
نوموړي د خبرې د افغانستان په شمال کې د نفتو په یوې ساحې د څېړنې په اړه د یو قرارداد د لاسلیک کولو په وخت کې وکړې. د دې قرارداد له مخې به د تیرا سایز په نوم یوه کاناډایي کمپنۍ د اندخوی او اقینې ترمنځ د نفتي زیرمو اندازه تثبیت کړي. د سایزمیک په نوم دا څېړنې به په 286 کیلومتر مربع سیمه کې په 3 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکي وایي په دې څېړنو 6.5 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د قانون وزارت له پراختیايي بودیجې ورکول کیږي. د تیرا سایز کمپنۍ رئیس جان براینټ وویل چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې د پانګونې پراخه زمینه موجوده ده.
موږ ډیر زیات حیران یو چې دلته څومره ډیر کار دی. اوس خو موږ په لومړي سر کې یوه پروژه اخیستې ده، خو موږ وینو چې د قانونو وزارت ګړندی کار کوي او د نړیوالو مشتریانو لیوالتیا هم ډیره ده. دلته ډیر کار دی چې ترسره شي.
افغانستان تر اوسه پورې یوازې د امو سیند په نفتي ساحه کې لیوي چینایي کمپنۍ سره د تیلو د استلو قرارداد کړی دی. د قانون وزیر وحیدالله شهراني وویل چې د روان کال په تلې میاشت کې به د لومړي ځل لپاره په دې حوزې کې د تیلو وستل پیل شي. نوموړي وویل په دې سره به د افغانستان د تیلو یوه برخه اړتیا له کورنیو تولیداتو پوره شي. خو شهراني وویل که د افغان تاجک په نوم د نفتو د یوې بلې حوزې د استخراج کار پیل شي، نو افغانستان به نه یوازې د خپلې اړتیا تیل په خپله پوره کړي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم صادر کړي. نوموړي دا په ډاګه نه کړه چې افغانستان به دغې مرحلې ته په څو کلونو کې ورسیږي.
د فواد احمد وزارت وایي هڅه کوي چې د ناټو د اکمالاتي کاروانونو د تګ راتګ لپاره د دوشي او بامیانو لار خلاصه کړي. د فواد احمد وزیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هڅې روسه تر هغې پیل کړي چې د سالنګ تونل او لارې د دوو کاروانونو له امله زیانمن شوي او د خلکو شکایتونه ډېر شوي دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د موضوع تفصیل دروي.
که څه هم دا روښانه نه ده چې د دوشي بامیان لاره به کله د ناټو د اکمالاتي موټرو لپاره پرانیستل سي، خو د فایدامي وزارت وایي چې کاري ګروپونه یې په دې اړه په بیړه کار کوي. د فایدامي وزیر انجینر نجیب الله وژن د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سالنګ پر تونل د فشار کمولو لپاره غواړي دغه لاره خلاصه کړي. ښاغلی وژن وایي د سالنګ لاره له هر اړخه ستونزمنه ده او د بامیان دوشي لاره د دې ستونزې د حل بدیله چاره ده.
په بیړنۍ توګه زمونږ ګروپونه کار کوي چې له دوشي نه تر بامیان پورې لاره تیاره کړو او درې شکاري د ټرافیکو لپاره چمتو کړو چې د باروړونکو وسایطو یوه برخه له دې لارې ولیږو تر څو د سالنګ پر تونل فشار راکم کړو. بله چاره نشته. سالنګ د واورې ښویېدنې، جیولوژۍ، ډبرو ښویېدلو او هر اړخه ټول وخت زیانمنونکی دی. دغه زیانونه موږ مجبوروي چې باید بدیلې لارې ولرو.
د سالنګ تونل د افغانستان جنوبي او شمالي ولایتونو سره نښلوي، خو پر دې لاره وروسته تر هغه د ناټو د اکمالاتي موټرو تګ راتګ ډیر سو چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته خپل اکمالاتي لاره وتړله. د فایدامي وزارت معلومات له مخې دغه لاره یوازې د 2500 موټرو د تګ راتګ لپاره جوړه شوې وه، خو اوس ورباندې له 5000 څخه ډیر موټرونه تګ راتګ کوي چې ډیری یې ناټو ځواکونو ته مالونه وړي. ښاغلی اوشن وایي چې د سالنګ تونل سړک له همدې امله ډیر خراب شوی او نور له ترمیمه هم وتلی. د دې لارې مسافرو موټر چلونکو ازادي راډیو ته پرالیژلو پیغامونه کې ویلي چې پر دغه لاره په ساعتونو او ورځو باندې پاتې وي.
موږ د سالنګ په پولي مټک کې بند پاتې یو. دلته بې اندازې ډیر موټرونه دي. څوک چې واسطه لري تیریږي. موږ له ورځو څخه دلته باندې یو. اوبو او ډوډۍ نه پیدا کیږي. یو بسکټ په 50 افغانۍ دی. له ازادي راډیو هیله کوو چې زموږ غږ یو ځل خپور کړي. فواید عامه وزارت وایي چې راسي په سالنګ کې یو کار وکړي. هر ورځ سلويخ زره موټرونه تګ راتګ کوي. خدای ته وګورئ، یو ځل راسي له سالنګ لیدنه وکړي. د موټر چلوونکو حالت وګورئ.
خدای واز د افغانستان د شمالي او جنوبي ولایتونو نښلوونکي لاره سالنګ تونل نه دي چې مسافر ور باندې په ورځو او ساعتونو باندې وي. د دې ترڅنګ د کابل کندهار لوی لاره هم په ورځو او ساعتونو د غلوی لارو باروړونکو موټر له خوا باندې وي چې ناټو او امریکایي ځواکونو ته مالونه وړي او لاره د ټرافیک پر مخ بند کړي وي. د خلکو په خبره کله چې د کابل کندهار پر لوی لاره د ناټو اکمالاتي موټرونه بندیږي او بیا ور باندې وسله وال کسان حمله کوي، نو عامو خلکو ته هم پکې زیان رسیږي. خلک او د چارو څېړونکي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې پر لوی لارو دي د ناټو د اکمالاتي موټرو تګ راتګ ته د پلان له مخې اجازه ورکړي چې ستونزې ورسره کمې سي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ننګرهار ولایت په بلابل ولسوالیو کې هغه ووی زره میټریک ټنه غنم په بیوزلو وشل شل چې د هندستان لخوا ورسره مرسته شوې. د ننګرهار ولایت ځینې بیوزلو استوګن د مرستو د ناعادلانه ویش له امله سر ټکوي. په اړه له جلال آباد د دوفا رپورټ لري.
د ننګرهار د کرنې اداره وایي د هندستان لخوا د غنمو په بلا عوض مرسته کې دوی ته 2500 میټریک ټنه غنم ورکړل شوی چې دوی د دغه ولایت په 22 ولسوالیو کې وویشل او په ځینو سیمو کې اوس هم ویش دوام لري. د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی د سه شنبې په ورځ وویل
د هنوار لخوا 15000 میټریک ټنه خوراکي غنم د ژمنې مرستو لپاره د افغانستان د سرال کمیټې سره مرسته وشوه. بیا مطابق د فیصله د محترم د شورا د وزیرانو دغه غنم د کرنې او بلګلو مالداري وزارت ته سپارل شو. تر سوې دی هغه طرز العمل او پروسیجر مطابق په ولایت کې د دولي صاحبانو تل مشرۍ او پولیسوالۍ کې د ولسوال صاحبانو په مشرۍ باندې د غنم د توزیع کې خوشبختانه چې زمونږ کمیسیون له هغه وخت سره د جناب والی صاحب او مشرتابه سره شریک کړی دی. موږ دلته کمیسیون جوړ کړی دی. ننګرهار ولایت 2500 متریک ټنه غنم سهمیه ورکړ شوې ده چې د دې جملې څخه موږ 22 ولسوالۍ او درې مرکز په خود ښار د جلال آباد کې هر ولسوالۍ لپاره تقریبا 300 ټنه متریک ټنه غنم او د کوچیانو لپاره هم یو مقدار سهم په نظر کې نیول شو چې هغه شپږ سوه متریک ټنه ده چې د موږ پروسه تقریبا د تکمیلېدلو په حالت کې ده او په لغمان او کونړ او نورستان کې چې هم له همدې ځای نه تکمیلېږي دا پروسه ادامه لري.
خو د ننګرهار ولایت ځینې اوسېدونکي چې وایي بېوزله دي د دغه ډول مرستو ویش عادلانه نه ګڼي او تن وایي
د مانوم جمال ده د خیوې ولسوالۍ اوسېدونکي هم د کانې مدلته د زراعت وزارت غنم را لېږلي. دا د زراعت رئیس چې دی هغه چاته چې خوښي غنم ورکوي موږ ته خدا کوي چې هم را کړي. دا څخل تم برستې دي کومکونه دي کومکونه کونه کیږي مرسته کیږي ټول افغانستان نیولې دی رادیو غانو کې دی او دا تلویزیونونو کې دی اندسه چغه وهې چې موږ دونه کومکونه وکړو دونه وکړو موږ ته ولاکه چا خاور مرا کړی دغه موږ هم حق لرو کني لرو دا څه حال ده دا حکومت ته دا حکومت خلک دسی کوي غریبان پاتې کیږي او څوک چې ماړی او دا ملکانو پاکه واخسته موږ ته خدا کدی موږ پښتنم چا کړی په دې لاس کولو کې
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی وایي د غنم ویشتې کمیسون جوړ کړي چې د هر ادارې استازي پکښته او مستحقین دوی په نخښه کوي
هغه کسان چې په ژمنی حوادثو کې هغه ډیر غریب او بیچاره او د کور د پاره داسې کسونه لري چې هغه د پاره نفقه قرار کمیټې په هغه باندې موږ د کمیسون ټاکلې دا کمیسون چې د کوپراتیف او ترویج او په خپل د ولایت د مقام ولایتي شورا استازي پکې دي دوی مستحقین په تثبیت او پښلغه د پروسیجر لمخې موږ توضیح کوو
ننګرهار اوسیدونکو وایي مرسته چې د هر چا او هر ادارې په لاس ورشي پوره نه تقسیمېږي او دوستي او خپلوي پکې پالل کیږي خو د کرنې اداره په دې اړه هر ډول ادعا ردوي
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ زمونږ د نن ورځې